ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان ظفر خان او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یارنی کې هلو سلامونه ومني. د سکیورټی کونسل یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د هغه حکم په اړه د پاکستان د خارجه چارو وزارت وینا چې وایي د کالدم تنظیمونو پر ضد به کاروایی کوي د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به د ځوانانو غږ خبرونه په تکراري توګه باندې وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د ظفر خان. د خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت د نه قانونه ګرځول شوو ډلو د اساسو کنګلولو اعلان کړی دی. په افغانستان کې بارانونو او سیلابونو زرګونه خلک اغیزمن کړی دي او هالند له ایران خپل سفیر غوښتی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې کسانو او ادارو اساسي کنګلوي. وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي دا ګام یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو امر په رڼا کې خسته. د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې ډلو کې د مولانا مسعود اثر په مشرۍ د جیش محمد او د حافظ سعید په مشرۍ د جماعت داوړ ډلې هم شامل دي. هند دغه ډلې په هغه هیواد کې په ترهګرۍ تورنوي او له پاکستانه د هغوی په ضد د کاروایی کولو غوښتنه کوي. امریکا هم د حافظ سعید په نیولو انعام قرار کړی دی خو په پاکستان کې عدالتونو د هغه د ترهګرۍ له تورونو پاک ګرځولې. پاکستان دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړي چې د فبروري په 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر کې جیش محمد وسلوالې ډلې څلور څلوېښت هندي ملیشه پولیسو وژل او له دې وروسته د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ زیات شو. د قبایلي زلو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وایي د باران څخه اغیزمنو خلکو ته یې د مرستو رسولو لړۍ پیل کړې ده. د ادارې ویاند احسان داوړ پرون مشال لډیو ته ویل اغیزمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې رسوي.
اف ډی ایم ای فوري تور سره دی تا چې چا کرینا پروتی دی ټینټینا میز ور راوند کړی دی پلاستیک شیټی نا ماو راوند کړی نه راځي سمرا امداد میز په سو پیشه ده د هر علاقې ته میز امداد ور راځي وو چې په څه طریقه وی چې دای چې کوم مشکلات چې کوم مسائل دي چې هغه حل.
د قبایلی زلو ترڅنګ په پښتونخوا او بلوچستان کې د بارانونو او واورو لړۍ د فبروري 28مې پیل شوې چې ډېری خلک یې غیزمن کړی دي. باران او سیلابونو په جنوبی وزیرستان کې 15 کسان وژلي او 2 نور یې جوبل کړی دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د افغانستان خوست ولایت په بیلابیلو سیمو کې میشت وزیرستاني او کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدنې لړۍ به زر پیل کړي. د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر پرون مشال لډیو ته ویل د څه د پاسه 3000 کډوالو د نوملیکنې فرمونه ورته ترلاسه شوي او چې د پاتې نږدې 2000 نورو کډوالو فرمونه ورته ترلاسه شي نو د کډوالو د ستنېدنې لړۍ به پیل کړي.
کلامن نوی یا د امیر سپن نوی یا د امکوټ نوی خوست تر وړل دي خوست نه بعد مستر لژل دي خو دې لیارې کې امو دوره په بالکل بند شوې کوم راځي ته ورسې وي کډوالو ور کړی وي خو یې مستر رسیدل نه دی غي انتظار دی ټوټل ور ورسې دي نو چې لاس ورزه کنه نه نو دیت مستر د وسې شډول اعلان کی.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن لکبل زورګونه خلک افغانستان ته کډه شوې دي. په دوی کې نږدې 15000 کورنۍ بیرته وزیرستان ته ستنې شوې خو ډېرې لا هم په افغانستان کې میشتې دي او خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو پر لپسې غوښتنه کوي. په کورمه کې د تعلیم محکمې چارواکو د ماشومانو سکولونو چټي 15 نورې ورځې غځولې. چارواکي وایي دا ګامې د هغو سیمو د سکولونو لپاره خسته چې واورو پکې لارې بندي کړې دي. د سیمې د تعلیم محکمې یو چارواکي رضوان الله پرون مشال لډیو ته ویل سکولونو کې د جمی رخصتي نن ختمېدونکي و خو دای د رواني میاشتې تر لسمې وغځوله.
لارې بندي ماشومان تګ را تک سکول ته نشي کوي نو هغه ته تکلیف نه صرف هغه محدود سکولونه او د پاره دغه چټیانی 10 مارچ پر ایکستند شوی او باقی به ټول سکولونه معمول مطابق کولاو چلیږي.
د کورمه په ګډون په قبایلی ضلع کې ورسته یو بارانونو واورې او سیلابونو ډېرې خلک اغیزمن کړی دي. خبرونه له مشال رډیو ناوړی. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي په چارو کې د دولت وزارت وایي ورسته یو بارانونو او سیلابونو د هغه هیواد په څلورش ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل بارانونو او سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې یو کم 60 کسان وژلي او 133 ټپیان کړي. همداراز 900 کورونه په مکمله توګه ویجاړ شوي او څه کم 2000 کورونو ته جزوي زیان اوښتی. اخته دي. هدري ویل داشمیری کرنی دی او کې دی شي په لری پرتو سیمو کې د پلاتونو ورستو په دې کې بدلون راشي. هغه ویل تر ټولو زیات زیان د کندهار په ولایت کې اوخته چې 25 کسان پکې وجل شوی دي. وزارت وایي ډیرو زیات زیانمنو شو کسانو او کورنۍ ته مرستې رسیدلې او دا لړۍ په تیزی سره روانه ده. د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران خپل سفیر د مشورې لپاره غوښته. هالند دا ګام وروسته له هغې اخیستې چې په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی او ایران دوه هالنډي ډیپلوماټان له ایرانه ویستلي دي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیپ بلاک پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې تیره میاشت په هیګ کې د ایران سفیر ته ویلي وو چې د ډیپلوماټانو ایستل ورته د منلو نه دي او دا ګام د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیز کوي. د هالند حکومت تیر کال دوه ایراني وګړي په دې تور له خپلې خاورې ایستلي وو چې ګواکې ایران په هالند کې د دوه ایراني نژاده هالنډیانو د وجنې په منصوبه کې لاس لري، خو ایران دا تور رد کړ. امریکایي سنیټرانو یو ځل بیا شکایت کړی دی چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه د خبریال جمال خاشقجي د وجنې په اړه تازه معلومات نه خپروي. د پارلمان غړو ته پرون په واشنگټن کې د تړلې دروازې تر شا په دې اړه معلومات ورکړل شو چې واشنگټن د خبریال خاشقجي د کیس په لړ کې کوم ګامونه اخیستي دي. د ریپبلیکن سنیټر مارکو روبیو له ناستې وروسته خبریالانو ته ویل په دې لړ کې هیڅ نوي معلومات ورته ترلاسه نه شول او سینټ باید په دې اړه پریکړه وکړي چې په خپله د سعودي حکومت په ضد بندیزونه اعلان کړي. جمال خاشقجي تیر کال په ترکی کې د سعودي په سفارت کې وجل شوی وو. سعودي حکومت وایي په پیښه کې د ککړو کسانو په ضد یې کاروایی کړې. ریاض د خبریال خاشقجي په وجنه کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ککړتیا ردوي. د خبرونو پای وسوم د موسم حال او د کرنسیو بهیاوري.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 139 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 132 روپۍ او په 133 روپۍ. یو یورو په 155 روپۍ 40 پیسې او په 155 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 130 روپۍ 80 پیسې او په 130 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپۍ 80 پیسې او په 130 روپۍ 80 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 50 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه او ژوب کې به زیاتره اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم لس، په بنو کې هم 22 او لس، په ژوب کې 14 او یو، او کوټه کې به زیات نه زیات 11 او کم نه کم منفی 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
سمشال ریډیو ته وګي خبرونه در تازه مونږه همکار ظفر خان او د موسم حال او د کرم صوبې مدثر ظهیر نه اوریدي. د دې رواني خبرونې ځنې مهم موضوعات دادي: د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې د کلدم وسلوالو ډلو پر ضد باندې با کاروایانی کوي، خو د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق وایي
همیشه مونږ د داسې اصولو غندنه کړې ده چې هغه د پاکستان مفاداتو په ځای باندې د بهرنۍ د مفاداتو لپاره د هغوی نه د قرضو د حاصلولو لپاره.
د پاکستان په سینټ کې غړي وایي چې د پاکستان خارجه تګلارې ته یو وار بیا کتنه پکار ده.
فارن پالیسی او د فارن افیس چې دی هغه هغه شانتې فعال نه دی چې څنګه پکار دي چې فعال دي.
په پیښور کې د ماشومانو پر ضد د جنسي تیرو او د نورو جرمونو په اړه باندې یو د ماشومانو عدالت جوړ شوی دی.
لاخو چون کې مخکنه موجود وکنه جی، نو دوی اوس صرف د غوښتل چې ځان له کوټ ورته جوړ کړو، چایلډ پروټیکشن کوټ ورته ویو.
د خبرونې پر وروسته نیمه کې د ځوانانو غږ خبرونه هم وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. سمشال ریډیو ته وګورئ ورځو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو: پاکستان وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه بندیزونه به په سختۍ سره عملي کوي چې پر وسلوالو تر هغه ډلو یې لګولې دي. په دې اړه نور تفصیل بشیر واخ وړاندې کوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 4مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې ادارو او اشخاصو اساسي کنګلۍ. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا حکم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو امر په رڼا کې ورکړی دی. دا اعلان تر هغې وروسته شوی چې د فروری په 14مه د کشمیر په پلوامه کې د جیش محمد وسلوالې ډلې په ځانمرګي برید کې د 44 هندي پولیسو تر وژل کېدو وروسته هند د پاکستان پر بالاکوټ بمباري وکړه. بیا پاکستان د هند یوه الوتکه وویشته او یو پایلټ یې ونیو چې وروسته یې پرېښود. د امریکې په شمول ځینو هیوادونو له پاکستان او هنده د کشالې کمولو او له اسلام آباد د وسلوالو په ضد د ګامونو اخیستو غوښتنه کړې وه. د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټره عائشه صدیقه وایي پاکستان د پالیسۍ بدلولو ته ضرورت لري او موقتي بندیزونه به نړیوال مطمئنه نه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت به اوس بیانونه ورکړي چې د ځینو کسانو اساسي کنګلوي، د ځینو ډلو مرکزونه بندوي او د ځینو خلاف نور ګامونه اخلي. دا باید د نړیوالو د خوشحالولو لپاره وکړي. دا هر څه به په داسې طریقه وسي چې تایید به نه کیږي. پاکستان باید داسې ګامونه واخلي چې په خپلواکه توګه یې تاییدول ممکن وي، خو هغه څه چې ډېر ضروري دي هغه د وسلوالو سره د ملاتړ د پالیسۍ بدلول دي.
They'll have to change the policy. په پاکستان کې د ترګرې سره د مبارزې هماهنګۍ اداره یا ناکټا په خپل ویب سایټ لیکلی چې اتش پته وسلواله ډلې په ترګرې کې د لاس لرلو لپاره غیر قانوني اعلان کړی دی. په دې کې نه هی د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې خولې دي. خو د ډان ورسپانې د یو راپور تر مخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دا مهال 109 وسلوالې ډلې او اشخاص داسې دي چې په مبینه ډول له پاکستانه فعالیت کوي. د پاکستان په سنټ کې د بهرنیو چارو د قائمه کمیټې غړي او د جماعت اسلامي مذهبي ګوند مشر سراج الحق د مارچ په 4مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د چا په فشار کې د چا خلاف ګامونه وانخلي.
همیشه موږ د داسې اصولو غندنه کړی ده چې هغه د پاکستان مفاداتو پر ځای باندې د بارني د مفاداتو د پاره یا د غیر پرشر د پاره یا د غوینه د قرضو د حاصلولو د پاره یا خپل صاحب ایمیج جوړولو د پاره.
په تیر وختونو کې پاکستانی چارواکو ویلي چې د ټولو سخت دریځو ډلو خلاف ځکه په یو ور عملیات نشي کولای چې د عامو سخت دریځو خلکو د حساسیت او غبرګون راپارېدو ویره ده. خو د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د قومي اسمبلی غړی حنا ربانی کر پرون مشال ریډیو ته ویل داسې نه ده.
دا خبره هستی یو کیسه ده که ریاست د دې ډلې د ختمولو پریکړه وکړي نو بیا ورته څوک مخې ته نسی درېدلی. زه پر دې باور یم چې ریاست باید هغه څه وکړي چې سم وي تر عملیات وروسته حالات کنټرولېدلی سي. د دې ډلو خلاف د یو څه نه کولو پایلې د دې ډلو پر ضد د څه کولو څخه ډېرې بدې دي.
د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې ډلو کې د مولانا مسعود اظهر په مشرۍ جیش محمد او حافظ سعید په مشرۍ جماعت داوا ډلې هم شامل دي چې هند په کشمیر کې په ترهګرۍ تورنۍ او له پاکستان یې په مسلسل ډول پر ضد د کاروایۍ غوښتنه کوي. امریکا د حافظ سعید د نیولو لپاره انعام هم مقرر کړی خو په پاکستان کې عدالتونو د ترهګرۍ له تورونو پاک ګرځولی دی. د مولانا مسعود اظهر په اړه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی درې ورځې مخکې د سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ومنله چې هغه په پاکستان کې دی، خو د قریشی په وینا نوموړی دومره ناروغه دی چې نه یې شي نیولی.
تاسو مشال ریو ته وګی. د پاکستان په سینټ کې د حکومت په بهرنۍ پالیسۍ بحث شوی او اپوزیشن سیاستوالو غوښتنه کړې چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د پارلیمان ته ډیر پام ولري. په دې اړه تفصیل بشیر غواخنه.
د مارچ په 4مه د اپوزیشن ګوندونو ځینو سنټرانو په سنټ کې د وزیر اعظم عمران خان پر حکومت نیوکې وکړې چې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د پارلمان سره مشوره نه کوي. پرون د پیپلز ګوند یو سنټر او مشر غړي میار رضا ربانی مطبوعاتو ته لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې حکومت باید د بهرنۍ پالیسۍ جوړولو په وخت د سنټ بهرنیو چارو کمیټې سره کښېني. د عوامي نېشنل ګوند لخوا د دې کمیټې یوې غړي ستاره ایاز د دوشنبې په ورځ په سنټ کې تر بحث وروسته مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د خپلو نیمګړتیاو ته پام وکړي او دا تاثر دې ختم کړي چې بهرني پالیسي د پوځي اسټابلیشمنت په لاس کې ده.
فارن پالیسي او د فارن افیس چې دی هغه هغه شانتې فعال نه دی چې څنګه په کار دي چې فعال وي. نو د هغې ټولو نه د هغه چې دی دا دی چې د فارن پالیسي د راشي او په سینټ او په اسمبلی کې دی په دې باندې خبره وشي. خبره ډېره کلیئر ده که موږ سیاستدانان په یو پیج لو او په یو ځای شو او صرف مونږ په یو خبره متفق شو نو دا به بیا هیڅوک زمونږ د لاس نه شي اخیستی.
د پاکستان ګاونډي هیوادونو او ځینو نړیوالو قوتونو لکه امریکا تور پور کړی چې اسلام آباد د ترګرو ملاتړ کولو سره وسلوال د بهرنۍ پالیسۍ د اوزار په توګه کاروي. د مسلم لیگ نون سینیټر پرویز رشید وای دا پالیسی ختمول پکار دی او خل اړای د پارلمان خبرو ته غوږ نیول دی. دی وای پارلمان د پاکستان د 22 کروڑ خلکو نمائنده دی. پر خلکو د بارنی پالیسی ډیر زیات اثر پریوزی. د تیرو 15 کلونو رئیس روانې خرابې بارنی پالیسی له وجې موږ د ډیرو مصیبتونو سره مخ شوی یو. په پاکستان کې چې دا ترګری دومره خوره شو دا ټول د بارنی پالیسی وجه ده. نو په کار ده چې حکومت خپل پالیسی پارلمان ته راوړي، له دې ورته نور قوت ملاو شي. په دې وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ په یو بل حملو کولو ته ورسید. تیره اونۍ په دې اړه په سینټ کې شوې بحث کې پر حکومت ملامتي واچول شوه چې په نړیواله کچې د هند خلاف بهرنۍ پالیسی ناکامه وه، نو ځکه چا د اسلام آباد د موقف ملاتړ ونه کړ. خو د بهرنیو چارو وزیر شمود قریشي د مارچ په 4 په قومي اسمبلۍ کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ دفاع وکړه او ویل چې په هند کې د میلیونونو مسلمانانو باوجود هم دغه هیواد د پاکستان د کوششونو له کبله د اسلامي هیوادونو د سازمان غړی او یا هم څارونکی نه شو.
په هیڅ صورت هندوستان د اسلامي هیوادونو د تنظیم یا او آی سی غړی نشي جوړېدی. دا د حکومت موقف هم و او د دې ایوان پریکړه هم وه. همداسې وشول. د او آی سی په قرارداد کې نه یوازې په دې غړیتوب خبرې نه دي شوي، بلکې د هندوستان جارحیت ته ګوته نیول شوې ده. دا زمونږ کامیابي ده.
د پاکستان په سینټ کې تیره اونۍ هم ورته بحث شوی و او له حکومت غوښتل شوی و چې په خپله پالیسۍ کې دی د خلکو د استازو نظریات ورګډ کړي. د حکمران ګوند تحریک انصاف چارواکي د بهرنۍ پالیسۍ ناکامي نه مني او د دې ګوند سینیټر فیصل جاوید تیره اونۍ سینټ کې د نیوکو په ځواب کې دا وکړه چې وزیر اعظم عمران خان په نړۍ کې د پاکستان شناخت ور بدل کړی دی او اوس یې خلک په ښه نوم پیژني.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان چیف جسټس آصف علی کوسا ویلی عدالت نن د رښتیا او سفر شروع کوي او له دې وروسته بعد هغه چا پر ضد کاروایی کیږي چې یوه مقدمه کې د دروغو گواهی ورکړي. تفصیل سراج ظهیر وړاندې کوي.
اسلام آباد کې د ګل پورس د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سیټ کوسا وینا وچی قانون وایي چې د دروغو گواهی کوونکو ته د ټول عمر د بند سزا ورکړل کېدای شي. نو د 4 مارچ کال 2019 نه عدالت د رښتیا او سفر شروع کړو او ټول گواهان دې خبر شي که د یو بیان لږه برخه هم دروغ وخته نو ټول بیان به مسترد کیږي. د قانوني چارو د تجزیه کارانو وینا ده چې په پاکستان کې په عدالتونو کې اکثره د دروغو گواهان ناست وي او په پیسو گواهی کوي. نو کچری سپریم کورټ د دې مخنیوي کول غواړي نو لومړی به د دې لپاره سخت سزا ټاکل وي او دارنګ به دې لړکي قانون سازي هم کول پکار وي. په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهابودین خټک په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د دروغو د گواهی ورکولو له وجې خلک د انصاف نه محروم دي.
بالکل نہیں ملا وی کی لگی ہے انصاف جو سسٹم روان ہے وہ انصاف نشتا بنیادی وجہ دادا چی عدالتوں کی تو دروغ و گواہی مشکول دیر زیاد عام دی تاسو بدا سی پا عدالتوں کی چرتا نہیں اور دلی چی شانی کس دروغ پا گواہی بانے سزا ملا اس وقت او پکار دی چی دیر پار دی سخت سزا مقرر پیشی نوی قانون سازی دیو شی.
دا پیخور بار کونسل پخوانی سکتر او دا قانونی چارو تزیہ کار وکیل یوسف علی مشال ریڈیو تو ویل چی لمڑے با غور نظام جوڑا ولوی نو حل بد دروغ دا گواہی مخا نیول کی
مخنیوی لپاره سیبا مونږ ته سسٹم پکار دی. ٹاول مونږ ته سسٹم راکا، د پٹواری سسٹم راکا، د ریوینیو سسٹم راکا، د مال سسٹم راکا، ټول کې سونه بس مونږ ترننګ بکی. د گواه لپاره خپل یو کوالیفیکیشن دی په قانوني شهادت کې آرټیکل 3 دی. سړی چې دغه بطور گواه په عدالت کې پیش کیږي نو اول د عدالت دا ذمہ داری جوړیږي چې دا کم سړی بطور گواه پیش کیږي چې آیا دې دې قابل لیچ دی د گواهی ورکړي. د دې مخنیوی شته دی لکه جس سره دغه آرټیکل 3 لاندې هغه به پریلیمینری کوشن کوي. خو لکه سسٹم څنګه کې شته
د ذکر دا په کال 2000 کې د پنجاب په ناروال سیمه کې د آصف نومیتن د وژنې مقدمه په محمد الیاس نومیتن درج کړی شوی وه چې وروسته بیا د شهادتونو د نشتوالي په وجه بری کړی شو. خو دې لړکې د دروغو په گواهی ورکولو چیف جسټس آصف سید کوسا په 14 فروری خضر حیات نومي پولیس افسر راوغو. وغوښت او تپوس یې ترې وکړو چې ولې دې د دروغو گواهی ورکړې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په پیښور کې د ماشومانو د مقدمو اورېدو لپاره یو ځانګړی عدالت جوړ شوی دی. وکیلان وایي دا عدالت د ماشومانو خوندیتوب تر قانون لاندې جوړ شوی. نور تفصیل انیس اجمل ناورو.
په پیښور های کورټ کې وکیل شاه فیصل وایي په پیښور کې د ماشومانو خوندیتوب یا چایلډ پروټیکشن په نوم عدالت جوړ شوی چې پکې به د 13 کلونو نه کم عمره ماشومانو د مقدمو اورېدنې کیږي. نوموړی وایي د عدالت د ماشومانو خوندیتوب قانون تر لاندې جوړ شوی دی.
لا خو چې مخکې نه موجود و کنه جی، نو دوی اوس صرف دغه وکړل چې ځان له کورټ ورته جوړ کړو، چایلډ پروټیکشن کورټ ورته وایي. نو دا دلته پیښور کې ودیا مشتاق یو اډیشنل سیشن دی دا هغه فرست اپوائنټ کړل دلته چایلډ سره چې کم جرمونه دي کنه، چې کم د جوینایل ټرایل بچ کم کېدل، نو هم هغه شانته چې بوس هغه د چایلډ پروټیکشن کوډ نو ریسکس کې لانیشته دا بس لومبه یو عدالت جوړ شو.
بلخوا د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو د دې ځانګړي عدالت د جوړولو د حکومتي ګام ستایل دي. د ماشومان خوندیتوب لپاره کارکونکو ادارې سپار کې او چارواکي جانسیب خانوای یواسي د پیښور په مرکزی جیل کې یو سل شپېته ماشومان قیدی چې د روزنې او سمې پاملرنې ترڅنګ غنو سہولتونو ته اړتیا لري. نوموړي سیاته کړه د خیبر پښتونخوا په عدالتونو کې اکثره د لویو مرکزانو مقدمو ته لومړیتوب ورکړل شي او د ماشومان هغه پریکړو ته په انتظار پرتی وي.
داغه مطابق خبر یو لکه ڈسٹرکٹ کې یو چایلډ پروټیکشن کورس پکار دی کنه، او دوه سپر خدیم دغه وی چیر فنډ نشته ماشومان ته دا دونه زیات نه کنه، یو خو افورس لکه خدی او پکار دی جوشي او فائدہ به دی چې اکثر لکه په عام عدالتونو باندې دونه لوډ دی، ورک لوډ دی چې اکثر د ماشومان او چکم چې سونی هغه تاریخونه راشي او هغه لکه پېښې په دین نه کیږي چې نور خلک چې کوم غټ خلک زیږی چې سونه اکثر اوریږي شي کنه.
د پاکستانی رسنیو تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت پلان لري چې د صوبې په ټولو جیلونو کې د ماشومانو خوندیتوب په نوم عدالتونه جوړ کړي. پوخانی اډیشنل اټارنی جنرال خورشید خان وای د پاکستان په جیلونو کې ماشومان د جنسي تیریو په ګډون لګڼو مشکلاتو سره مخ دي.
د پاره باقاعده جونیل کورټ دی، جونیل کورټ سیشن دی چې اختیار دی جونیل کورټ هغه کې دا د دې د پاره سزا موت نشته. یو سړی ما جونیل دی هغه مرډر وکړو هغه دپاره سزا موت نشته، سزا ورکوي لیکن ماینر، مثال کے طور پر 302 کی سزا موت، جیل سزا بہت اچھی ملاوی دے یا کوٹل بھائی یا 25 سال بھائی، بس جیل سے دو لاندے 302 لاندے او نور سزا دے لاندے 9C لاندے دیپ کیم سزا موت دے چیز چرسی پاوڈر یا فیمی دیکھم سزا موت شتا، لیکن دیو دپاره سزا موت نشتا. بیا ہم ور سزا دے زیادتی کی گی سیکشوال ابیو بیا رجی بس سوگوی مطاس لخودش لیکن سوگوی جی سوگوی.
ماشومانو ته په جیلونو کې د برپیخ مشکلاتو په اړه مل حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د خیبر پښتونخوا د ماشومانو خوندیتوب لپاره د حکومتي ادارې او چارواکي اجاز محمد خان راته د رستیو کې ویلي ول چې د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د ماشومانو حقونو خوندیتوب لپاره مرکزونه یا چایلډ رایټس یونټس جوړ کړي دي چې دا شان ماشومان د جرمونو جنسي تیریو په ګډون له مشکلاتو خوندي کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
مشال ریڈیو تا وگی. پا کورما کی دا تعلیم محکمی زیاد بارانونا او ووری ترکی دو رستو دا پریکړه کړې چې تر 13 مارچ پورې به مزید د سیمې سکولونه بند وي. په سیمه کې ماشومانو ته د ژمي چټیانې ورکړې شوې دي. نور تفصیل طارق ورغزین اورو.
په کورما کې تعلیم محکمه مزید تر 15 ورځو پورې د ماشومانو ټول سکولونو د بندېدو پریکړه کړې ده. د تعلیم محکمه یو مشر رضوان الله وایي دا پریکړه د هغو علاقو لپاره شوې چېرته کې واوره تر کېدو وروسته لارې تړل شوې او هلته سخته یخنۍ ده. رضوان الله زیاتوي چې هلته د ماشومانو چټیانې ختمې شوې وي چې اوس دغه پریکړه تر کېدو وروسته د سیمې ټول سکولونه به تر 13 مارچ پورې بند وي.
دا چټي د ټولو کورمې لپاره نه ده، هغه مخصوص علاقو چلتا سکول یونین کونسل یا د کلو چې کم ځای تا د امودرفت سو طریقه نو جوړیږي لارې باندې مشومان تګ را تک سکول ته نشي کوي، نو هغه ته تکلیف نو صرف هغه محدود سکولونه او د پارا دغه چټیانی 10 مارچ پر ایکسټند شوی او باقی به ټول سکولونه معمول مطابق کلاو چلیږي.
معلوماتو تر مخه د پړاچمکنی، الشزو، تریمنګل، غزګړی، متا سنگر، خلچی او پرځینو نور سیمو تر دریو فوټو واوره ورېدلې چې له امله هلته د تګ را تګ لارې تړل شوې دي. د فروری په 28مه په سیمه کې د واورو لړۍ شروع شوې وه چې له کبله ځایي خلک د لارو بندېدو له دغه صورتحال سره مخامخ شوي دي. د تریمنګل اوسیدونکو او مشر ملک صاحب ګل وای حکومت دې ورسره د لارو په خلاصولو کې مرسته وکړي، ځکه چې له کورون نشي وتلی او په سختو مشکلاتو کې دي.
خوراکی مواد یا مشکل دی باندې کندو کې وړم د خلاص دی روړای نو شو په شنو نه مروړ روړای نو شو ټول روړ سرګاډ وار دی نو شو له ګوډي موډي ټول تکلیف نه کړیو نو مو ته ورو نه منو خلکو ته حکومت ته لګه توجه وار کی لګ دی مو وطن غام کی لګ دی مو وطن ته فکر وکي ایسې مو وطن ته ایسې فکر نشته دی.
بل خو د منځنی کورمه تحصیلدار جاوید افریدی وای دوی د هر هغه ځای دوره کړي چیرته کې برانونه او واوره شوې ده. جاوید افریدی زیاتوي په سیمه کې ډېرې کمې علاقې داسې دي چې لارې د واورو له کبله بندې شوې دي. تحصیلدار دا هم وای موږ هلته هغه لارې د پرانستلو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي.
حکومت کار دی دا خو چې کوم ما سره تعلق ستي زه به هغه باندې کار کوم بل چا سره یې هو سره زه پکې کرسپاندنس کوم څوره پرې دی چې زه ته خبره کوي دی بل څه خبره کوي. زه پرون تقریبا ماخام را واپس شوم علي شیر زین دوګر نه زبر لارې یې ځسې ملا چې ټرافیک روان دا واره ایزاسی مسئلہ نشته دا چې کوم شی مو ته رپورټ کیږي کوم شی باندې مو کار کوي او کوم شی مو واسکی دا مو کړی او مو کوو.
په کورما کې له 1300 ورځو دومره واوره شوې چې نه یوازې د مختلفو سیمو لارې بندې شوې بلکې په ځینو ځایونو کې د کورونو چتونه هم را پریوتې دي چې له امله سخت ځاني زیان اوریدلې دي. معلوماتو تر مخه هلته د کورونو چتونه د را پریوتو په پیښو کې تر اوسه تر 1500 پورې تنان مړه او زوبل شوې دي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پیښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال لريو ته وګي. د خیبر باړې ته ورستانه شوی کډوال وای د روانو بارانونو سخت متاثر کړی او په سلګونو کسانو ته تر اوسه د ویجاړو شو کورونو د بیا بحالې معاوضه نه ده ورکړل شوی او نه هم په سروې کې شامل کړل شوی دي. دوی وایي زر تر درې ویجاړ شو کورونو د بیا رغولو په سروې کې د دوی کورونه شامل کړل شي او معاوضې دي ورکړل شي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینوار وړاندې کوي.
د باړې شلوبر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي
دومره تکلیف دی چې زر ته څه ویم. هغه خیمې چې کمې کوزه ملو شوې وي هغه صرف لګولې دي، بس کانګړ یې دی چې هغه خدو کانګړ یې نه وي، هغه هم داسې لګولې دي پکې خپل ژوند تیروي په دبراني حالاتو کې. هغه خلک چې هغه غریبانانو سه اپروچ نه لرلو د هغه دیوالونه پرې وتی وو، د هغه کوټې پرې وتی وي. حالانکه هلته کې چې کم د سروې والا تلي وو هغه هیڅ قسمه ترجینه ورکوله. زمونږ د شلوبر والا خو اکثر کورونه پاتې شوي دي، اوس هم هغه شانتې ویرانو جاړ دي.
د باډي حبیب الله افریدی وای دغه سروي دی د سره بیا وکړی شي.
دا سروي نه مکمل شوی او په کور دوی دا سروي دوباره وشي. د مو خپل کور بخپله ویرون دی، مولا بخپله سروي نه وشي. د مونږ د ارجلنا دینه پیر سرکاس نمبر 3 باندې مونږ کور دی. مونږ خو د کلیو نه وته، حالان کې کلی کې چې اوسېګ نه د خو مخور ورزی رغورزیږي. په کلی کې چې تنه اوسېګ استوګ نه پکې نه کوي، هغه کور کا په ګولې ونه لګيږي، هغه ویرونیږي.
مدثر شاه افریدی هم د ویجاړ شو کورونو د سروې او معاوضې په حق لا وویل.
دا کم پکې چې د ورون شوی او د ویجاړو کورونو ورکړي 400,000 روپۍ نه دی. یو سړی چې کم دی 1 کروڑ دی 2 کروڑ روپۍ کور ورون یو ته 400,000 یا 2.5-3 لک روپۍ ورکې، نو دا خو مخونه کافی دی. یو سړی دی 1 کروڑ جایدود ته ورون کې 400,000 روپۍ ورکوي، دا ظلم دی.
د خیبر د بیا بحالې دفتر یو چارواکی سلمان خان وای په باډاو تیرا کې خواوشه 2000 ویجاړ شو کورونو سروې کړي او مالک مالکانو ته معاوضه ورکړل شوې دي او اوس به صد پاسا زر کورونو بل سروې کیږي چې کوم کورونه ترې پاتې شوي نو د هغوی مالکان دې په خیبر هاوس پیښور کې دوی سره رابطه وکړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې کوم کسان خپلو ویجاړو شوو کورونو سره د سروې په ورځ په خپله موجود وي نو د سروې کمیټي به یوازې د هغوی کورونه پکې شاملوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس پښتونخوا کې یو نیمه بجا کیدونکې ده. د یو نیمه بجې د خبرونو لنډیز ظفر خان اورو.
د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي د ملګرو ملتونو تر بندیز لاندې کسانو او ادارو اساسي کنګلوي. په دې ډلو کې جیش محمد او جماعت دعوت تر څنګ ځینې نورې ناقانونه ډلې شامل دي. پاکستان دا ګام په داسې حال کې اخیستی چې د اسلام آباد او نیو ډیلی ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. د قبایلي ضلعو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وایي د باران څخه اغېزمنو خلکو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل کړې ده. د ادارې ویان احسان داوړ پرون مشال ریډیو ته وویل اغېزمنو خلکو ته خیمې او نورې بیړنۍ مرستې رسوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د افغانستان خوست ولایت په بیلابیلو سیمو کې میشت وزیرستاني کډوال خپلو سیمو ته د ستنېدلو لړۍ به زر پیل کړي. د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل د څه د پاسه 3000 کډوالو د نوملیکنې فورمونه ورته ترلاسه شوي او چې د پاتې نږدې 2000 نورو کډوالو فورمونه ورته ترلاسه شي نو د کډوالو د ستنېدنې لړۍ به پیل کړي. په افغانستان کې چارواکي وایي وروستیو بارانونو او سیلابونو د هغه هیواد په څلور ولایتونو کې یو کم شپېته کسان وژلي او یو سل درې څلوېښت زخمیان کړي دي. بارانونو سلګونو کورونه هم ویجاړ کړي دي. پرون په کابل کې د طبي پیښو په وړاندې چمتووالي د چارو وزارت مرستیال محمد قاسم له خبریالانو سره په خبرو کې وویل بارانونو او سیلابونو 926 کورونه په مکمله توګه ویجاړ کړي او 2000 نورو ته په جزوي توګه زیان اړولی دی. او د هالند د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایران خپل سفیر د مشورې لپاره غوښتي دي. هالند دا ګام وروسته له هغې اخیستی چې په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی او ایران دوه هالنډي ډیپلوماټان له ایران ویستلي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیپ بلاک پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې 13 میاشتې په هیڅ کې د ایران سفیر ته ویلي وو چې د ډیپلوماټانو ایستل ورته د منلو نه دي او دا ګام د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغېز کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د ظفر خان نو اوریدو او ستر ته ونی د خبرونه د ځوانانو غږ وړاندې کوو. دا یو واره مخکې تاسو په ژوندۍ بڼه هم اوریدلې ده او ستر ته تکراری توګه باندې وړاندې کوو. سبت شوی بڼه نو راځي چې وورو د ځوانانو غږ.
جنو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته د ستودنت د ایئر ایوارډ مله
کو وایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نن سبا کې پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. مشال ریډیو ته هرکلی کوم. زه مجید بابر د سرایم د ځوانانو غږ د خبرونه کې د ځوانانو غږ د نن خبرونه موضوع ده. په خیبر پښتونخوا کې په خاص توګه په تیر په ټول پاکستان کې د شخصي پوهنتونونو او د حکومتي پوهنتونونو ترمنځ د تعلیمي معیار فرق څه دی؟ عمدغه د دې ځوانانو غږ خپرونې موجود ده. د ځوانانو غږ په دې خپرونه کې به موږ سره د اباسین پوهنتون پېښور وایس چانسلر ډاکټر عمر فاروق صاحب ملمي. د دې ترڅنګ د زده کوونکو یا د سټوډنټس د اتحادیې یو مشره نایله الطاف سره هم په دې خپرونه کې راغلي ده. او د دې ترڅنګ د سیټي یونیورسټي یا د سیټي پوهنتون پېښور وایس چانسلر صبور سیټي صاحب سره هم راځي او د هریپور د یو حکومتي یونیورسټي مشر او وایس چانسلر ناصر علی خان سره سره هم راځي. هغه به د خبرونه پر وسته برخه کې موږ سره خدا وخت موږ سره په دې خبرونه کې نایله الطاف چې د قبایلی زده کوونکو د اتحادیه یو مشر ده او د زده کوونکو د تعلیمی اکټیویزم یا فعالیت لپاره کار کوي او د دې ترڅنګ د اباسین پوهنتون مشر او وایس چانسلر ډاکټر عمر فاروق صاحب سره راغلي دي. ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. شروع تاسو نه کوو. یو ډیره
مننه کوم مشال ریډیو تاسو ډیر ممنون دی ډیر په لند تنگ وخت کې تاسو په دې خبرونه کې مونږ سره راغی او دغه یو موضوع لکه په پیښور کې شخصي په هنتونونه ډیر زیات شوی دی د شمیرې نه وته دي کړم به سر کې دا وایي چې دا مهال په پیښور کې یا په خیبر پښتونخوا کې شخصي یا پرایویټ په هنتونونه سومره دي
جدي وخت کې خو مونږ سره شخصي په هنتونونه هم دلته کې موجود دی په پیښور کې او پبلک سیکټر یونیورسيټي هم دي خو دواړو لپاره چې کوم معیار ایچ ای سی جوړ کړی دی هغه د دواړو لپاره بالکل یو دی ځکه چې اوس مونږ سره دلته پاکستان کې چکم اکریڈیشن ایجنسی دی مثلاً پاکستان انجینئرنگ کونسل دے یا پاکستان میڈیکل ایڈینٹڈ کونسل دے یا وسرا فارمیسی کونسل دے کمپیوٹنگ کونسل دے بزنس کونسل مختلف قسمہ چکم کونسلونا دی نو پروگرامونا داغینا دا ادبار دہی چی دا کما داغ اکریڈیشن چکم دے گا لازمی دے جو دے وجہ نہ اس تکنیکی معیار باندھے دا پرائیویٹ یونیورسٹو یا دا پبلک یونیورسٹو پر ڈگری کے فرق پاتے شوے نہ دے نو دی وجنا چکم ایچ ای سی دا دے معیارات جوړ کړی دی کوالٹی انہانسمنٹ سیل وغیرہ نو دا دواڑو نو سودا پر یو شانتی
جی څنګه
چتا تا څنګه او فارمل دا چ سرکاری کمه پونتونو نه دینو رائے کے سبسڈائز ایجوکیشن دینو زیات تر خلق چکم دی اپ کوشش کی زکه چ فسونه پکې کم دی نو ٹاپ معیار چکم دی اغه ٹاپ چکم میرٹ دی اغه تر تلار شي نو مو سره چکم لیفٹ اوور سٹوڈنٹس تی یادل تر ازی نو چونکه دی وخت د لسن زیات پونتونو نه چکم دی اپ شخصی کیپاسټی کې دلته مو سره موجود
نه لستړی مشو کدارته وې لکه شی به مخکې متاو سره خبره کوله تاسو ویل چې یو شخصي په هنتون نه فارغ شوی یو جنیا سره تاسو خبره کړې دي هغه یو سنټنس د انګریزي نه شو ویلې نو لکه تاسو د تنقید یا اعتراض په دې دي چې په شخصي په هنتونونو کې د تعلیم معیار یا د تعلیم خودنې معیار د حکومتي معیار نه کم دي کسنګ تاسو مطلب سو
وعلیکم السلام سر جی ڈیرا مہربانی سے تاسو موږ ته موکره غ خپل پروگرام کی اوبویسلی سر لکه چې هغه اول نه دغه خبره کیږي چې بالکل کالجز بلډینګز ډیر دی فرام گورنمنٹ سایډ چې الته کی دوی ډیر موږ ته سکولونه کلاو کړی دي خو هغه چیک پکې نشته چې لکه چې یو ارګنایزیشن پر چلوي نو الته چې تاسو پراپر چیک نه ساتي تھرو آؤٹ د ایئر نو ته هغه نه داسې خاص آؤٹ پټ نشي ایکسپیکټ کول
ڈاکٹر عمر فاروق صاحب د نایل الطاف چې کوم د پیښور د سټوډنټانو د اتحادی یو مشره ده د درې اعتراضونو اوچت ک یو اعتراض ده اوچت کو چې په دغه شخصي پوهنتونونو کې د استادانو معیار چې کوم دی هغه د سټانډرد مطابق یې هغه عمرنی دویمه خبره دا وکا چې کوم دغه سټوډنټان راځي هغه په نورو یونیورسيټانو کې هغه نشیتله قابل نوي ځکه دغه د فیس په بنیاد راځي او دریمه خبره دا وکا چې په دې باندې پراپر چیک نوي د دې جوابونه راکسب
جی ډیر مننه او دا اسنایل نوم ډیر مننه چې دا موضوع مخې ته راوسته د ټولو نه پہلا خو زه به دا محترم عزت تاسو ته عرض کوم چې دلته پاکستان کو اکریډیشن ایجنسی جوړ شوې ده هر یو موضوع لپاره لکه تاسو فرمایل چې د پاکستان انجینئرنګ کونسل نو تاسو هغه پروګرام په پرایویټ سیکټر کې یا په پبلک سیکټر کې اوس خو بالکل آفر کول نه شي هغه پاکستان انجینئرنګ کونسل راځي او هر سلورو اینګلونو لکه فیکلټی معیارات ګوري د انفراستراکچر معیار ګوري فائنانشل سپورٹ میں اور گوری اور دا اسٹوڈنٹ اور دا لیب ورک چیک سمرا سپورٹ تھے دا ٹول گوری نظم کا راج یونیورسٹی اس الحمد للہ دا آؤٹ کم بیس ایجوکیشن چکم واشنگٹن اکارڈ دے پر ٹول دنیا کی یو معیار دے یا با یونیورسٹی چ پروگرام آفر کئی دا او بی پر بیس باندھے پی سی نے با پرمیشن دا گئے علی دا گئے با باقاعدہ لائسنس ابھی تو جاری کی گی او اس پر دے صرف مثال در کم چھ عباسی یونیورسٹی کو اس میں او بی بیس سول انجینئرنگ پروگرام داغه اعتبار دی او دا اکریډیشن مکمل شو او هغه مقابله کې اوس په خور یونیورسيټي چې کوم د انجینرینګ یونیورسيټي دا هغه ډیر لوی یونیورسيټي دا داغه ډیر لوی معیارات دي او سپورې دا او بی بیس اکریډیشن هغه نه ده کړې نو دغه شانته فیکلټی چې کوم دا څنګه تاسو فرمایل د سمو سره د نست نا پروفیسر ډاکټر شوکت صاحب دلته مو سره جوائن کړی دا د سیول انجینرینګ ډپارټمنټ
ډاکټر صاحب دوی چې دا کوم خبرو کې چې را دغه تکي چې کوم کرایټیریا دا د زدکونکو د داخلو یا د استادانو داخستو نو په نورو رینو کې خدایي یو سټانډرډ پروسیجر یې چې یو ټیسټ بکیږي بیا به دا ایکسپیرینس ته ګوري بیا دغه سټوډنټس نه په
پرائیویٹ یونیورسٹیانو نه علاوه عباسی یونیورسٹی کې د دې سر پروسیجر دی؟
جی بالکل، موږ سره یعنی د ټولو نه پہله دا چې کوم تعلیمي قابلیت او پلس دا چې کوم سمرا کال ایکسپیرینس دا په کریډټ باندې موجود دی، اده چې سی اسټابلش رول دی چې د لیکچرر د پاره او اسسټنٹ پروفیسر اسوسییټ او فل پروفیسر د پاره سمرا معیارات دی هغه ټول موږ کمپلای کوو. دا شان د سټوډنټ داخله د پاره چې دی د ایم ایس او پی ایچ ڈی د پاره خپل د ایم پی ایس ټیسټ دی چې جی سی دا غي اختیار یونیورسټو ته ورکړی چې تاسو دا ټیسټ پد دینه بغیر یو سټوډنټ هم نشي انټر کېدی.
لکه چې کوم تاسو ګوره خبرو کا او بل نه علم خبرو کا چیرې د دې معیار چې کوم دی د ګورنمنت په مقابله کې لګوچتی خي د غلط تعلیم معیار هم خي، خو هغه خلک چې غواړي لکه د قبایلی سیمو خلک دي یا زمونږ خیبر پختونخوا کې ډېرې غریبي سیمې دي، سټوډنټان لایق وي قابل وي، هغه غواړي چې مخکې تعلیم وکړي، آیا د اباسین پوهنتون داسې کم یو پروګرام شته چې هغه کې د غریبانان زده کوونکي چې کم دي چې هغه راشي هغه سبق وي او هغه پیسې ورسره نم وي؟ او بل دا خبر وکړي چې تاسو فیس څومره ده؟
جی مونږه فیس خو محترمه مختلف قسم پروګرامونو لپاره مختلف دي، خو د قبایلی سیمې خاص کر دا ماشومان او ماشومانو د پاره چې کوم دي نو سلوی فیصد هغه کې مونږه رعایت ورکو فیس کې. نو اوس لکه مثال په تور زمونږه جو تاسو کمپیر کې فیسونه نو ایون چې کوم د یو قسم ګورنمنت یونیورسټي دي دا غي فیسونه هم ډېر زیات اوچت دي، خو زمونږه دلته اوس لکه یو ایم ایس پروګرام تاسو مثال والے نو ایم ایس پروګرام چې کوم د 18 ایئر دا اتل لسکالو کم معیار په مطابق باندې ڈگری آفر کیږي، دا غي موږ صرف یو نیم لک روپے فیسلو د دو کالو دا پروگرام او هغه انټرنیشنلی ریکګنایز هم دی. دا کشان کې چې کم زمونږ دا بی ایس پروگرامونه دي د شپارس کالو کم اعتبار شي لري، نو دا غي دو لک فیس دې سلور کالو دا پروگرام د پاره نو زموږ فیسونه ډېر افورډیبل دي، خو دې باوجود هم چې موږ سلویخ فیصد آئے کے رعایت ورکو چې کوم د قبایلی سیمې ماشومان نو سره دلته راځي نو آئے ته سلویخ فیصد هم سکالرشپ ورکو.
بل د دین علاوه چې کوم هغه غریبانان دغه چې ټیک د قبایلی سیمو سره تعلق نه دی خو هغه غواړي چې اباسین کې سبق وي، نو آیا تاسو کوم یو داسې پروګرام شته چې هغه یا وظیفه ورته ملو شي سکالرشپ ورکړل شي یا د دې ترڅنګ هغه یا تاسو راشي خپل معیار وخي او هغه ته داخلي ملو شي؟
جی داسې اوس لکه دلته کې چې کوم خلک چې په مختلف قسمه انډسټرو کې کار کوي د ورکر ویلفیر بورډ دی دغه شانتي سي ادارې شته چې هغې مونږ ته متعارفي کړي هغه، نو بیا بالکل مفت تعلیم دلته کې حاصلې هغه، د هغې خرچه بیا نیمه هغه متعلقه چې کوم بورډ دی هغه بیا برداشت کوي.
ډاکټر صاحب مونږ سره اوسئ او مونږ سره صبور سیټي صاحب راغلی دی، د سیټي پوهنتون وایس چانسلر دی. صبور صاحب ستړي مشي په خیر راغی.
السلام علیکم.
جی صبور صاحب مونږ خبره کوو د شخصي پوهنتونونه یا چې کوم پرایویټ پوهنتون دي داغي د معیار ډاکټر عمر فاروق صاحب وایس چانسلر د اباسین پوهنتون ارا سره ناست یم، په دې خبره کوو. تاسو نه پوښتنه کوم چې آیا د دومره شخصي پوهنتونونو ضرورت څه دی دغلته کې؟ ولې آیا تاسو ګڼئ چې یاره ګورنمنت پوهنتونونه چې کوم دی هغه نه پوره کوي دغه ضرورت، نو ځکه شخصي پوهنتونونه خلک کولاوي؟
دا جی بالکل داسې ده چې تاسو لږ ماضي ته لاړ شئ بلکې حال ته ګوري، نو اوس هم تاسو د سکولونه شروع وګورئ نو پرایویټ سکولز چې دي هغه لا زیات پرفر کوي کسانو خپل بچو راستونه کمپیریټیولی ټو دیس ګورمنټ سکولز. د دې وجه صرف دا ده چې 2001 نه مخکې پرایویټ یونیورسټي صرف پورا ټول مکمل پاکستان کې زواخیاده درشلور وا او د دې اجازه تم نه و. 2001 کې هغه سرکار کولو کو د اجازه ته ورکو پرایویټ یونیورسټي او یو کرایټریا کې خو بیا پرایویټ یونیورسټي رالو مارکیټ کې دا جی مارکیټ فورسز دي هغه کوالټي ګوري او التا ځان رسي. اوبویسلی د التا ډیر بیگ ڈیفیسٹ ان پبلک سیکٹر ار جی آرگنائزیشن جے کما سرکار رن کی اگر ډیر ګران دی سرکار لا چې اگر ذاتی انٹرسٹ اگر کی دا اٹس ا کامن فینومینا او ایجوکیشن کې د محبت کې ستې دا چې پاکستان کې یو حکومت هم اوسه پورې سیریس نه غست د ایجوکیشن چې پرایمری چې سیکنډری چې هایر ایجوکیشن.
ناصر علی صاحب، ناصر علی خان صاحب موږ سره راغلی دی، او ناصر علی خان صاحب د حکومتي پوهنتونونو وایس چانسلر او مشر او د دې په بورډ آف ډایریکټرز کې پاتې شوی دی. ناصر علی خان صاحب ستړي مشي په خیر راغی. ناصر علی خان صاحب، خبره کیږي د شخصي پوهنتون یا د پرایویټ پوهنتون او د گورنمنت، تاسو سبق هم ویلیم دی، خیلیم دی، مشرم پاتې شوی دی. دلته خبره کیږي ډاکټر عمر فاروق صاحب د اباسین پوهنتون مشر دی، وایس چانسلر دی، هغه هم دا خبره کوي، او صبور سیټی صاحب چې حکومتي پوهنتونونو کې معیار ټیک نه دی، نو ولې ټیک نه دی ناصر علی خان صاحب؟
اول خو زبداوا ما ټول سرکاری ادارے یو شان دي، او ټول چې کوم شخصي ادارې دي هم یو شان دي. لکه موږ پاکستان کې والو نو د ټولو نمخ کې نوم برازي د آغا خان یونیورسيټي
جی،
هغه یو فاونډیشن یونیورسيټي ده
جی،
پرایویټ سیکټر چې ورته وایي
جی،
دغه شان لم دي، هغه هم یو شخصي ادارہ دا
جی.
نو پاکستان کی ډیر لوی نوم دے ډیر مخ کی، خود سره سره سرکاری یونیورسٹیانو کی کتا سو کو رہی نو چکل رینکنگ کی گی سالانہ
جی،
آگے کی پٹھول پاکستان کے پٹاپ مانے چاہیے نو آگا قائد اعظم یونیورسٹی راجی بیا اور سرا اور سرا ڈیر نزدی چی نو آگا کام سیٹ بیا اور پسی چی ڈیر نزدی نو آگا نشتے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسے دعوا ماں چی لکا میار چی کم دے کم گورو نو پا سرکاری یونیورسٹیانو کی صبر سے بس ہوئے لے چی حکومت ترجی چی دا نو آگا تعلیم ندے آگا کا پرائمری لیول باندھ رہے کا آگا پا مڈل لیول باندھ رہے کا کالج لیول باندھ رہے کا آگا یونیورسٹی لیول باندھ رہے نن سرکاری یونیورسٹیانو چې دینو تقریبا ټول پاکستان د پاره ناغي د هایر ایجوکیشن کمیشن بجټ چې دی آ تقریبا یو سل اربع نه لږ کم نه روپے، او دا تقریبا یو سل نوی یونیورسٹیانو دی ټوټل، نو هغه د پاره سکم سل اربع روپے. بل طرف سچ تاسو کوی لکه د سنگاپور غونته کې وړو کې غونته کې ملک ډیر مالدار ملک، هغه د یو یونیورسٹی بجټ چې دی د یوې یونیورسٹی
جی
آگے زمونگ دا ٹول دا پاکستان دا ہائر ایجوکیشن کمیشن بجٹ میں جاتے
جی.
نو اس پا دا ملکیت والا یونیورسٹیانی دی آگے کی معیار چکم دے یو شان نہ دے ڈیر لوئی گیپ فل کر دے دی کس خبر اس شک نشتے ڈیر لوئی کھار کئی اگئی پدی ادھر کدا پکار دے چھے مخ کے نہ گئے خو سرکاری یونیورسٹیانی چې کم دی مونږ ټول عمر دا ویلی دي چې کم از کم تعلیم لا سلور فیصد د جی ڈی پی ورکړې شي کیږي نو الله دا مې
عمر فاروق صاحب ستاسو کم کیږي ایکسترا کریکولم ایکټیویټیز کم سپورټس ټیم زمشتا
صبر سیتی صاحب او فرمایل نو دا زموږ یو یونین دی د ټول پرایویټ سیکټر یونیورسٹیز نو هغه سیمسٹر پر بنیاد باندې یو ډیر گرینڈ ایونٹ کو اور آگے کی چیزیں ٹول شرکت کی بالکل ٹول کمبائنڈ ریسورسز مو یوز کو دا پرائیویٹ سیکٹر طرف اور دا یونیورسٹی پا نے مختلف قسم ثقافتی اور جیسے پروگرام کی گی یونیورسٹی پا سطح بنے ہر جو شخصی کون کون چیزیں بے پخلا ارینجمنٹ ہوئی
ڈاکٹر عمر فاروق صاحب ستاسو چکی کو ایجوکیشن دینو دغل تکی کا الکان یو کم سپورٹس کی یا دغی کی برخ آخلی نو آیا دا جینکو دا پارا سپورٹس فیسلیٹی یا ستاسو د سپورټس د جینکو ټیمونه شته
جی اوس په دسمبر کې چې کوم دی نو موږ یو داغې لپاره لکه مکس مقابله خو نه کیږي خو د جینکو لپاره بیل چې یو سپورټس کمپټیشن موږ ارینج کړو په پېښور سټیډیم کې کریم خان سټیډیم کې
جی
پېښور صدر کې او هغه کې صرف د یونیورسټو چې کوم ماشومان دي هغه پکې شرکت کړو هغه لپاره بیل موږ ارینج کړو
ناصر علی خان صاحب د دې ترڅنګ مونږ د استادانو دغه تک زمونږ نه نه تاسو به یو خبر او کچېره د استادانو معیار چې کم دی نو هغه د دواړو برخو کې په حکومت کې یا په شخصي پونتونو کې هغه کې فرق دی نو د دې وجه څه ده
نه جی دا څنګه چې کوم شخصي یونیورسيټي دی نو آگئی کی شک نشتے چھ پروفیسر ورتا ملاوی کی خوب فیکلٹی ورتا ملاوی کی
نو هغه ولا تنخواه ډیره خبر کوي. ما دا مثال دا درکړ چې لکه د لاهور سکول آف اکنامکس شو، دا ڈیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی شو، لمس شو، آغا خان یونیورسٹی شو، دا ٹاپ یونیورسٹی دی دا پاکستان.
جی
خوب مسئلہ اس دا دا چھے آغا آغا پول چکم دے، آغا چکم دا فیکلٹی پول دے، آغا دم را ورکے دے چھے پرائیویٹ سیکٹر تا خلق پا دی لوی خاریوں کی خوزی وڑو خاریوں کی دیر کم پاتی کی دکا چھے یو خوب سرکاری یونیورسٹی آنو کدا سپتا دکی یو جاب سیکیورٹی
جی
خبر نور مراد خبر جاب سیکورٹی توجہ باندھے کم ہوں گی. حالانکہ وہ سرکاری یونیورسٹیاں تنخواہ گانی کافی دیر خیشی آگے خبر نا خبر دادا چھے منگا سمر خلق سرکاری یونیورسٹی ہوتا خوک بجٹ ملاوشی چھتا پروجیکٹس ملاوشی فنڈنگ ملاوشی نو آگئی خلق باہر اولی کی پی ایچ ڈی دا پارا ایچ ای سی اس تقریباً یولس ذرا خلق چھے دینو لگلی دی آگر آروان دی واپس نو آگئی چھے دینو آگئی پرائیویٹ چکمے پرائیویٹ یونیورسٹی دی پنچونو نا دی آگئی تا ہوں جی دا چاچے خوخی آگئی سرکاری یونیورسٹی آنو تا ہوں جی خو آگا کھپت چھے دے آگا ڈیمانڈ دم رضیات تے اگر پہ دوڑوں کے کام دے اگر پہ شخصی یونیورسٹیانوں کی کام دے اگر پہ سرکاری یونیورسٹیانوں کی کام دے ماں خدر تو وہ چلا کا چکم یونیورسٹیانوں کے پکار دے چی اسی اتیا نوی فیصد چکم دے چی استادان چی دینو چی اگر ہائیلی ٹرین دی خوالی دی نو اگر فرق پریوزی خام خا پہ کوالیٹی باندی ہوں ماں او بلا ماں در تو چکم خبر کولا چی آغا بجٹ چی کم دے دے سرکاری یونیورسٹی آنو آغا کتا سو دی وقیو گو رہی نو سالم تعلیمی سے سیکٹر تھا پا پاکستان کی تقریباً 2.6% دے جی ڈی پی ملاوی گی آغی کی تقریباً 0.26% اعلیٰ تعلیم تا ملاوی گی
صحیح امدل دکی صحیح
پرمختیا چکم دا تاسو چکم خبره کوي اگر راځي په فیکلٹی باندې اگر راځي تاسو په اکوپمنٹ باندې اگر تاسو په لیبس باندې راځي تاسو کوالټی افیکټ کوي نو هغه په دوانو کې او چې کوم دا غټي یونیورسټي باندې ماډر تیار دي چې کوم پیر نو هغه دې رخصي شو بخي خو هغه په سرکاري یونیورسټانو کې تاسو غټ فیس نشي اخستے هغه باندې بندیز دې ځکه چې آغا گما حکومت والا سبسڈی ورکی خو آغا دم رنگا چھے آغا زوا مجھے یارا پر لس کالا کی پکار دے چھے زمونگا پنزوس یونیورسٹی پر طول دنیا کے چکم دی پیزے سوا چکم ٹاپ یونیورسٹی دی اغیر کی راشی
ناصر صاحب صبور صاحب یو بلا پختنا خیبر پختونخوا چې کوم د خیبر پختونخوا کې د آبادی زیاته برخه د پلورو پروتو سیمو کلیوالو سیمو کې د خود پهنتونونو ټول هغه چې کوم رش دی یا د پهنتونونو مرکز دی هغه ټول پیښور دی. آیا شخصي پهنتونونه ولې نشي کولای چې په سواد بټګرام مانسهرا شانګله کې هم خپل کیمپسونه کولو کې
دیکھ جی دا ٹور لوئے چکم چیلنج دے دا پرائیویٹ سیکٹر سیم پبلک سیکٹر کہ اگر فیکلٹی چلے پیخاور کے ایون گران ملاوے گی اور یونیورسٹی چلے گی اگر استاذان بعد چلے گی یو گوٹ اے گڈ فیکلٹی اور کوالٹی برازی اور سے برازی خدا سو یونیورسٹی اشتہ گئی کو ہاٹ ہو بنو کے کرتبادہ پرستندہ گئی گھنٹہ کیمپس اشتہ کو ہاٹ ہو بنو کے ڈی آئی خان کی سوری مین ریزن از اے فیکلٹی بیا کوالٹی بھی سفر کی گی پبلک سیکٹر دے اگئی اسٹرگل کی لگیا دے دے اسمال ٹاؤنز اور التا یونیورسٹی کو ہاٹ یونیورسٹی شوا فیکلٹی از اے بگ چیلنج اوور آل کے پی جی.
عمر فاروق سے بھائی تاسو کم پروگرام شته چې د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې هم تاسو دغه سه کیمپسونه تاسو د قبایلی دی لو خبرو کې چالت کې تاسو سټوډنټانو لا یا د کوونکو له سلوي خې سدي رعایت هم ورکوي
نو سی پی ایک حوالے سره زموږ چاینیز گورنمنٹ سره یونیورسيټي اف شینډونګ سره خبر روانه ده چې را
جو د انجینیرینګ او کیمپس مونږه لاکو نو دا غیا پروپوزل ان پرنسپل اصولي تور باندې خو منظور شوی دی
جی
اوس به د ګورنمنت اف پاکستان نه دا غی اجازه تلو او پروگرام دې مخکې د پاره چې ان شاء الله یو کیمپس مونږه بل تیار کړو
او دا به چرته جوړوي سر
دا هو دا کیمپس چې کوم دی د ثوابه پریجن کې چې د خیال لري مونږه چې د انجینیرینګ د پاره خصوصي تور باندې د سی پی ایک حوالے سرا یو کیمپس تیار کوم.
ڈاکٹر عمر فاروق صاحب تاسو کې یو څه پیغام غواړی خپل سټوډنټانو ته خلکو ته د تعلیم په اړه د خپل پهنتون باره کې د صبور صاحب خپل خبرو کې ناصر صاحب بیا د خبرونه وخت ختميږي جی عمر فاروق صاحب
زما خو محترمه بس پیغام دا دی خپل زمونږ خپل ټول چې کوم قوم دی ساي کې زمونږ سټوډنټان دي ک معلمین دي ک پیرنټس دي چې زمونږ ټول مسایل حل چې کوم دی دا د تعلیم او علم رڼا ده.
صبور صاحب کا صدا سے لنګون ته پیغام استو سر
دا جی د عمر فاروق صاحب تیر اخ خبرو کا تا خو بټم لاین دا دی هته نه پاس دی ول جس اډ ون مور ثینګ ټو د عمر فاروق صاحب فطرا چې تعلیم سره تربیت چه دی هغه سپیشلی د فیکلټی نه شروع شي دا غا تیر به ضروری او لازم سی
جی
تعلیم ضروری دا خو تربیت موږ تیر زیات هغه کې کوشش کوو ګور ضرورت ټول دا رو مشران د اونرشپ
اول دی حکومت پل ترجیحات راولی یو تعلیم او یو صحت
جی ناصر صاحب یو جہان مننه آباد اوسې خوشاله اوسې ډاکټر عمر فاروق صاحب د اباسین په هونتون وایس چانسلر صبور سیټی صاحب د سیټی یونیورسيټي وایس چانسلر نایل الطاف را سره او ناصر علی خان صاحب د هری پور په هونتون کې د هری پور یو پروجیکټ مشر دی مخکې چانسلر هم پاتې شوی دی امام مجید بابر وې ساکه مې ته سجاده راکې د خدای په امان.
کلی لری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می تری دی یوان دوالا سپلے می تری دی یوان دوالا کلی لری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے سیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پری دی یوانا دوارا سپنے میں پری دی یوانا دوارا تسلیشو واخ مور زرمے سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراؤں کے لزڑ میں سوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے